د یو سپوږمکۍ سپوږمۍ ته واستوله چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستوربیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم له ظریف نظر سرمو د آزادی په چپو کې دی پروګرام کې هر کله کو د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو شپو کې پر اور بند غور کوي. رویترز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو هم ویلي دي چې شاید دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اوربند وکړي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود د طالبانو له لوري د اوربند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم از این که افکار عامه ملی منطقوي بین المللي ده، اینا قسم ی افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم در میدان جنگ حاضر هستیم هم در میدان صلح و آتش‌بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس.
طالبانو د تیرونی په پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبرې مخته یوړې. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزي د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف سره خبرې وکړې، خو په کومه ورځ چې دا خبرې پای ته ورسېدې په همهغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښو تلفاتو ته که څوک وګوري نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ضد او نقیض خبرې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسیږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خواته جنگ، بل لور ته سوله کیدای شي. که سوله ونشي تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چاته رسېدلې وي؟ پرون د کابل په 13 حوزې کې ځانوژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه حمله شوه د شویل کې 10 بجې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د قلعې وزیر په سیمه کې وسلوال د یو ناجوړ شوي تعمیر ته جګ شوي او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې دغه کلی چې ګوران مشکل دی چې د سایسره مخامخ وګیګم تقریبا شاوخوا شپږ پرله پسې د درنو څخه اورې در شو. خو دا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغانستان ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه په 500 کیلومتری کې د هغې هیڅ کېدی او یو افغان امنیتي ځواکونو له سیمې ویل کېږي چې هغه کورونه چې دغه ځای سره نږدې وو د باستلي دي او سیمه کې معامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. همداراز سیمې ته د خبریالانو ته هم تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې چې هغه ځای ته ولاړ شي. همدا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو ټانک ولاړ دی په هغه تعمیر باندې، هغه تعمیر یې له برید نیولی دی. دا وروستي جزئیات انشاءالله د خپلو اوریدونکو سره به شریک کړو. دا اوس چې سره غږیږم همدا اوس هم د یوې درنې چاودنې غږ بیا واورېدل شو.
ساپی صاحب، تاسو پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې تلفات څومره اوښتي دي او که نه؟ تر اوسه پورې لا معلومه نه ده.
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. داسې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان له منځه تللي دي، او داسې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغه حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه سپای صاحب. و هم اوریدل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو برید کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په چپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مخته تللی شي، آیا دا ممکنه ده؟ نظر صاحب د خپرونې میلمنو ته باور.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما در استودیو کابل پوهان صاحب وزیر صافی، استاد سیاستهای بین‌المللی بگویم، و محترم آقای لوی پاسوال میرزا احمد یارمند موین از پق وزارت امور داخله، منتظر ایشان هم هستیم. هنوز تایید نکردن که آمدن یا نه، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دانشگاه شورای علی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنیم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونا در مورد وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر سب تلفون وصل شوی دی له شاغل نصرت رحیمی څخه. له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله سیب.
رحیمی سیب
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام بر شما و بر تمام شنونده رادیو خوب شما، برنامه شما.
تشکر.
قبلی ساعت قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمه کاره میشه در قلعه وزیر مربوط حوزه پنجم امنیتی، و از اوجه بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقبا پلیس و نیروهای امنیتی، خاصتا قطعه خاص نیروهای امنیتی ما، به محل میره و محل انسداد میکنه تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده. مستقیما روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده، یک نفر دیگه ایشانم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کشتی نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت رو هم از بین میبره.
رحیمی سب، دی افغان ځواکونو ته یا ویا ملکانو ته په دی جګړه کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړی؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسیدلي. سیالته امنیتی ځواکونو ته تلفات رسیدلي دي که نه دي رسیدلي امنیتی و ملکی کسانو ته؟ خو دا چې جګړه ختمیږي، یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي. موږ دقیق معلومات راټولوو، دقیق معلومات د تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی وویل چې داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی، دا خبره تاسو تاییدوئ؟
نه، په دوی ته بریتلاند راغلی دی، د څلورو خواونه دوی محاصره شوي وو. همالته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي، او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او حمله پاتې.
بله، خب معاون صاحب محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان صاحب وزیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا را هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم، که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تبصری داشتن جواب شما را میگیریم، بعد از او شما را وصلا وقتتان نمیگیریم. استاد چی میگین شما صاحب؟ استاد صافی؟
تشکر. بعد از تقدیم احترامات به همه شما، ما اینطور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، معنای از این است که اینا میخواین در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند، و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنن طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین‌المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرن. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان داره یا نداره. واضح است در یک وقت امکان نداره که هم صلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیش برد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به این قسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مسلحش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهمه از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن برای دشمن مسلح خود.
تشکر استاد. رئیمی سه محترم، این مسکم بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان سه برالاوی از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاست مدارا و استراتیجیستا و رهبرا اینا هم بکار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین‌المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش بکار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تفسیرتان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خو من ایره کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. شما نه در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم اون بود اوجه اونا قتل عام کردن.
رئیمی صاحب منظور از کامیابی از اونا این است کامیابی است که یا موفق میشن تا کابل بیان تا غزنی بیان مقطعی صاحب. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در اماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکانهای تحصیلی باشه. شما دیر و دیدن در حوزه 13 در اوجه در یک کورس که اونا تعلیم میکردن اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه، یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شوند پیش از شما سب؟
مو که با تو برخو که چی پلان نم بم ده استخبارات و ده کشف لارخ اغب پلارا چی او ده افغانستان پلار و پلاتوسیم و کلی پا باندو که اف مرکز که ده استخباراتی تیمون ادیر موفق و مومد و مازدر واقع شویده. دخمن دست نده چی اغا ایو عمله پلارا چی اغا کامیابیهی. دخمن یعنی لست عملون ایو استثناکیهی چی اغا کامیابیهی او دوی خفل شوم هدف درسیهی چی اغا هم د خلق و دام و خلق و تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکیگی، دوی نیولکیگی و دوی در افغانستان نافذه قوان و مطابق دوی سره عمل کیگی. هم در رنگ کل چی موگ عملیات که و در افغان امنیتی و دفاعی زوکون و هیز دست یو عملیات روستا نده پیک شوه چی اغا ناکامه وی، بلکه تا عملیات چی در افغانستان پلارو پرتوسیم و کلیو باندو که اپ مرکز که اپ پارسیم که چه پلارا چه ول کهگی اغا کاملا موافق دی. لکسنگ چه مخ که خبرو که ول شول دخمن ده طول توانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت اغا ده خلق و پومنز که اخپل وهم اغا اخبور که.
مننه رحیمی صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع موده چې وی خواته په افغانستان کې جګړې تولې شوې دي او بلې خواته د اوربند خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شو دی. خپلواک صاحب خبرونه ته شرح لې.
تشکر شه برسر تاسو نظر ته به ټول اوریدونکو ته سلامونه.
تشکر. خپلواک صاحب، کچیرته تیری وی میاشتې ته وګورو، نو څلور اونۍ مخکې دغه سي امیدونه ډیر تر سرګو کېدل، حتی راپورونه ډیر خبرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالی شي، قطر ته د افغانستان استازي تللي وو، البته که دا خبر تاسو نه تاییدوي، په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوځیان به په سرحد کې ځای پر ځای کړي. د طالبانو په وینا ځینې راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو لاری تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوی سریاعظم چې لوړ به وکړي، عمران خان ویلي دي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي، او له لویه سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیات وو، لیکن په وروستیو کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوي دي. آیا د سولې خبرې تر شوا لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر. مننه. اول خو درستنیو پیښو ټولو شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رسنوی خنوری پیخو کورونوی شهیدانو ته تسلیت و. بله، شک من مخک هم ویریدی سمره چې من د سولې په پروسه کې پیشرفت کوو یا دا حلزل مختزی ستاد سیمی تروریستی کلی، داخلی کلی او نور مختلف پارخونه چه همزمان با د سولی د پروسی د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داس اقدامات پا کولو چه اگه دا ما ذهنیت افکار تغییر کی کار بکی. رسنی حتی هم چه زینی گورو او په دې ډول باندې وحشت دا دغه حادثه یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډیر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم زی، بل اخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده یم چې د سولې حادثه په قوت روان دي او امیدواری زمنګ په قلاده زیاته ده. دا هم نشوره ده ولې چې حتی د مذاکرات په جریان کې هم کله کله رسمي مذاکرات هم شروع کېدل شي، د تضمین هیڅ فانه ده ورکړی چې یا به انتحار نوي یا به انفجار نوي او یا به همدغسې حملې نوي، ځکه چې کله بیا موافقې ته ورسېږو بیا به داسې حملو مخنیوی کېږي. امیدواری مو زیاته ده چې داسې شرایط مساعد کړو چې په هغوی کې د اعتماد فضا وي او د دغسې ملکي تلفاتو د ملکي خساراتو او د دغسې حملو مخنیوي د مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب، ستاسو همدا خبره به له پوهان ساپی سره شریکه کړو. پوهان صاحب، څرنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره هم نظر یاسي چې څومره په سولې کې افغانان مخته شي، هغومره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
داسې خبره ده چې هر کله جګړه وغواړو ختمه شي، جګړه داسې په ډېره آرامۍ نشي ختمېدلی. جګړه خپل آخري پیک ته درجې ته رسیږي، دواړه خواوې غواړي چې برلاسی ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په آخر د جګړو کې که سولې ته هم ناستی وي او که سولې لارې باندې هم روانېدل وي، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسی پیدا کړي تر څو بیا په سولې مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نږدې کېږي مغنه جګړه توندېږي، تر هغو چې د دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نالیکلي ورسیږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله هم دوی خپله وکړي او بیا ورته پای کېږي.
بله خپلواک صاحب محترم، وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست، چندین مسئله است که پایه‌ای منطقوی داره، مسائل بین‌المللی داره، او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستان هم باید جواب از این ربطه که اجسادی که از افغانستان می آیا ایچطور
زنگر دول غزنی جنگ تشاره کرده چل غزنی رزی
بلی از او خاطر او طرف هم یک مسئله است دیگه مسئله استراتیجی بین‌المللی یا استراتیجی امریکا در مسئله است ای کل نزی باید اما هنگ شود از دیگه طرف بعضی ایراد می گیره ای میگن مسائل که صلح زیاد صحبت میشه طرف مقابل جرات زیاد میشه میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا میکارا خودکشیایی که ما میکنیم این فایده میتونه آل امریکا هم که ما میخوای اگر بزنه و دیگه از او خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه این مسائل چطور میشه که اما هنگی کرسه
تشکر نظر صاحب اول خو بیل شک چې جنگ یو استخباراتی جنگ ده او دا جنگ تنه د افغانانو ترمل نه ده بلکې قربانی افغانان دي په دې جنگ کې مختلف لاسونه دي د سیمه استراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري او همکاري هم تاثیر لري مداخله هم تاثیر لري بیل شکه چې من په دې عقیده یم دویمه مسله دا ده چې ځینی خلک همدا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو تجرأت ورکوي برعکس د سولې هڅې د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي کاره دینی مشروعیت ده کاره سیاسي مشروعیت ده کاره ولسی مشروعیت ده تاسو وګورئ نظر صاحب د غزنی رستنۍ پیښه طالبانو که د دې پاړون باندې جدي فکرونه کې یو ډیر لوی تاریخي بدنامي به د دې لپاره پاتې وي ځکه چې د غزنی عامه ځایونو ته او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دی پایمال کړل د خپل په امازانو کې د دوی په اړون باندې کافی منفي تاثیرات کړي لبل خو په ډیر وضاحت باندې آلتا د پاکستانیانو په خوا هم مختلفو برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرقنې خواته آلتا د دوی جنازې کیږي پاتهې نیول کیږي د دغس او حالات او بیا دلته و راچونې او دا د دې په مشروعیت باندې او د دې په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافی تاثیر اچوي او د اروپا ورو ځان هغه نړیوالې توریستي شبکو ته چې د یو عمل امداسي وي نږدې کوي من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یم چې د یو معقولیت مختزو او د سیمه هوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي او اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هم په دې د معقولیت باندې قانع کړی چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي او دا یو کال پخوانه او یو کال په پخوا د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت موازی موقت تر سوال لاندې نیولې و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنې مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ لمخې ټول نړۍ د ځان سره او د سیمه هیوادونو د ځان سره کړی بیل شک چې د سیمه ځینې هیوادونه درستنو او نامنو تر شادي او بده کې شک نشته خو من پاراسه چې من لپاره لازم او هغه حمایت ولسی ده سیاسي ده مذهبي ده هغه مو ان شاء الله خسته ده او مطمئن چې هدف تر رسیدو
بله تشکر حال آقای شیبر وقت شنوندای محترم ما سید اعلانک کوتاه داریم بر از اونا فرصت میتیم شما رای تلفن اعلان میکنیم نظر از اونا را میگیریم
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
شماره تلفون ما 0799-203-540-0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01
داشت میریز هم در تا تکراروم 0-9-203-545 بلا کورانش میره دا 0-9-202-255 او نریوالش میره مو دا 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1 یو آوریدون که پا لین که راسره دی ازاریب چپوکی پروگرام دی میره بانیوکی
بلی سلام علیکم، احمد الله هوتک یم د میدان ښار نه فاروان تاسو سره په اړیکه کې.
خبرونه ته شرح لې ز شیبر یم، مهرباني وکړئ.
شیبر ته وګورئ، دا څه د موضوع را لګره خانه کړه.
موضوع یوې خواته د سولې خبرې کیږي، بلې خواته په افغانستان کې جګړې تیزې شوې. دا یا ممکنه ده سوله؟
بالکل، زموږ افغانان د جنگونو څخه ستړي شوي یو، او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او انشاءالله چې را به شي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اورېدونکو ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
حکومت حالات خبری خوشی سے حق خوشی سے آزادی نہیں خوشی سے گمانے مونی کدی منگ آزادی چھ تو خوشی سے منگ پوری خبر خبر خوشی سے منگ سولہ وانا قرآن نشان مان عزی و سلام تھی
بلا کتاب مخکو آزادی چپو کے پروگرام دے
جوڑی گی افغانی انسان افغانستان خلق یا افغانستان حکومت دا دو پنځه ډوله مثال چې د الوتکې بمباری دی په ځان قبلې دا به دوی سره وصول هوي.
یم نظر شما
بلې دا ستاسو نظر وو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی.
سلام چې مر کرام تاسو ته سلام دې ته نظر ته ټول اوریدونکو
علیکم السلام.
مننه زه کوم خاص خبرې سره خبرې کوم تاسو را کې ګورئ په افغانستان کې د څه دې خبرو لپاره افغانستان پر حکومت، افغانستان پر ولس، افغانستان
مننه کور ودان. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر سر، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هم په خپل وار سره غوښتل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم. ګرک ډیره عامه ذهنیتونه اکثره دغه رسنیو د لارې چې دا ډیر خرابیږي، مثلا په حکومت باندې نقد، یا مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي. در حال کې موږ تاسو ډیر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ چې د څلوېښت کالونه دا په دې خوا روان ده، د کې کلس نفر په یو ځای کې مړ کېږي، په یوه ساحه کې دا ولایتونه سقوط کوي، دا به ادامه لري. ولې سوله
اوربان دو دا مسائل باید دې څخه متضرر نشي یا څوک د دې مسائل من روانه چی خدای راخسته چی یا اوربان رښت شي یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو روخوا دا جنگ روان ده دا که هر څومره نور مونږ تاسو د سوال لاندې راوړل نور مشکلات هم زیږي د شنو ته چې اوس مثلا په څو وختونو کې په لوګر کې یو مسله شوې ده یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضی مسایل شو دا غزنی مسله ده د دې نه چې دا لوی مسله ده هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښ شي دغه مسایل د دې طرفتن کې راځي اکثره رسنۍ په دې کې زه د سینه وایم چې د بیان ازادي باندې مونږ ناغه کولې دومره حد تم باید لاندې شي چې عامه ذهنیتونه پرې سره خراب شي ان ټول مسایل د خپل ځای سره خپل لغلري ولی د سولې پروسه همدارنګه د اوربان مسایل دا باید د سوال لاندې راوړنه راوړل شي څرنګه چې د سولې علي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله هغه چې باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي
مننه کور ودان نظر سب یو بل اوریزون کې بم راوخلو بیا باندې منو ته
ورسېږه
بله مهرباني وکړئ یا صاحب سپوت پروګرام دی
سلام علیکم زارف نظر سره خدمت شما خدمت
علیکم سلام
علیکم دا هاي رادیو دا یان دینه دنیا سره درنده شما هم کړه
مهرباني
بله سوال تنه تره کنیم که بخیان تلفون تنه مقتر
تلفون قطر شو تردیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو نو ور بشو خپلواک صاحب ته ځکه چې ډیر سوالونه د سولې په ارتباط او خپلواک صاحب تقریبا اکثر اوریدون کو ستاسو دا نظر تاییدو چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي که جګړې هم وي لیکن وی خبره ده تاسو مخکې وویل چې په سولې کې پرمختګ شوی کېدای شي چې د ازادي راډیو اوریدون کو ته توصیه کوي چې څه نوې پرمختګ
من نه اول خو شیبر سه دستاسو رادو د ملت یو خاصه توب کولای شي چې عامه سروي وکړي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې پاړون او د وسنوي پښتونونو معلوماتي سرل د ټولو بدبختوي سرل د ټولو سخت جنگونو چې تیر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواونه په دې کې زخمی او لمنځه تللی وي یعنی دا هغه مسائل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي مطلقا په دې عقیده وي چې دغه سي ناورینونه یا دغه سي پیښې یا دغه سي حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خنډ نه وي او موږ پرې روان یو دا له په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټول لارې چارې پلار اچولې دي په تور تاسو فکر وکړئ ک د درې کال مخکې یا څلور پنځه کال مخکې دغه مذاکرات کې د شي د طالبانو او د امریکا ترمنځ په پټه روانو مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوې دي او بیا د هغې څخه استقبال کیږي دا د هغه ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار دی چې موږ ورو په ورو ګامزن کیږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې ټول هغه غوښتنې او تقاضاوي چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کیږي موږ هر کله کوو دا چې د طالبانو نمائندگان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورتونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي د هغوی سره کښېني یا جاکارتا ته ځي یا نورو هېوادو ته ځي دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو د یغې تر څنګ زمونږ کوشش دا و چې د اوربن په اړوند باندې کوشش دا وکړو چې داسې اوربن رامنځته شي چې هغه اوربن افغانانو ته نور اسانتیاوي سهولتونه هم راوړي خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلې وي یا جنگ ځپلې وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربان کې خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربان په پروسه کې شامل کړو او دا اوربان داسې چې د ټول مدیریت حتی اغه نظارت دی اولس لخوانه وسی تر سو پوری چې اعظمي استفاده وکړو او راتلونکي اوربان د سپازا حکم کې چې د مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی امیدواري مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو کته هم د غزنی رستنی پیښه ډیر زیات منفی تاثیرات کړی دي او دغه سوال خپل طالبانو ترجیح کیږي چې دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خوښه په حدود کې آیا د غزنی د دریتلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل آیا د په دغه پروسه باندې ارزیدل وشتر ځینې کړی چې هغه داخله کې له مدارس ولودي راټول کړي وو او په همدغه حالات ورپرې خودل چې نن تاسو عملا په سترګو باندې ګوري او په میلیونو ډالر خساره عام خلکو ته او بیچاره افغانانو ته واوښتله.
بله مننه خپلواک صاحب.
بله استاد صاحب شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین اگر جواب دارین برشان لطفا ارائه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی مفهوم و بی معنا بر مردم افغانستان ادامه داره و از این هیچ فرد افغان نه تنها خوش بوده نمیتونه بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در این جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت‌های دیگه یا حکومت‌های دیگه یا گروه‌هایی که در جمع جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروه‌ها قرار داره فعلا بان که نفوس بی‌گناه ما کشته میشه، مردم بی‌دفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرفای دشمن مخالف که ایران نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا می جنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان آل بیشار مفهوم خود دست داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها می جنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانند که در افغانستان صلح بیاید. ما ایرا درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شود، اما از طرف مقابل این تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراج بگیرین قبول بکنین آتش بس، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن. معناش ایست که این استخبارات منطقه با اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایی است که اونا نبض در دست دارن و با این جنگنده های خود پروگرام جنگ دارد میتر که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم افغانستان، حکومت افغانستان هست، به هیچی لازم است که بکنه که نمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه. ای که فعالیت نمیکنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن شیشتن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در نمی موردی که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بیشتر ضعیف است.
بله صافی صاحب، مخک خپلواک صاحب هم دې اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوی دی او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرزند دوی د سعودي عربستان هڅو د اشاره وکړه او هم درس په ازبکستان د ریس کډیر بدلون راخلی دی. خو تاسو وایئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي شنه ده، څرنګه بهتره کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
زوایم چې د جګړې په څنګ کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلحو قواو د افغاني کې او د خارجي قواو چې دلته وجود لري، لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې، لکه پنځمه ناحیه کې، دیارلسمه ناحیه کې، یو ځای کې بل ځای کې، دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوای باید وکړي، پرې نه دي چې دا وقت پیشي او فرض کوو دې مشکله ده د دې مخنیوای، مګر څوک وایو چې دا خارجي ورته هدایت ورکوي، هماغه خارجي ته هدایت ورکوي نن ورځې پورې خو موږ ته هم پېژندل شوی، ټولې دنیا ته پېژندل شوي دي، ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې دپاره، اما ولې پاکستان منفي کارونه کوي، ولې ایران کله کله منفی کارونه یا دغه نه هم بتر کارونه کوي، یا ځینې نور هیوادونه، هغو هیوادو سره دولت د افغانستان باید یو هاټ لاین یا تود لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغوی په دې راضي کې قانع کې چې دوی صرف په خولې خبرې ونه کړي بلکې په عمل کې هم د خپله سوله غوښتنه ومني. بله،
مثلا له پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دغه اوس مونږه پاکستانی مړي په غزنی کې پیدا کړی دي، دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډېر جوت صورت سره ډېر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او دې سوال پوښتنه ترې وکړي چې ولې د دوی جنګیالي چې دغه نښې دي، بیلګې دي، ژوندۍ اسناد دي، دا څنګه راتلی شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو ساعت فاصله ده پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگیدای شي، ولی پاکستان د دوی مخ نه نیسي؟ په دغه ډول باندې باید نه یوازې دا سوالونه ورته مطرح کوي، بلکې که هغوی داسې کوم سوالونه او مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري، هغه د سیاسي لار نه سره حل کړي.
همدا موضوع ډېره مهمه ده. خپلواک صاحب نه به پوښتنه وکړو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په غزنی کې پاکستانیان جنگیدلی دي او د دوی مړي حکومت نیولی دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړی دي، لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي؟ فرهنګ زموږ خبریال هم هلته تللی و، یعنې د دوی ویډیوګانې نه اخلي د دوی؟ بله، مهرباني.
سمه ده، زه هم منتظرم. اول پوهان صاحب ته په ټولې درناوي او احترام زوایم، انتقاد پذیروي، انتقاد منو، او په هر صورت چې وي دا حکومت د افغانستان له دې بطن څخه راپورته سوی د څلوېښت کالو جنګونو کې، مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي اړخ ولري، د نړۍ د سیاستونو په رڼا کې او د سیمې د سیاستونو په رڼا کې آیا زه چیلنج ورکوم چې له دې نه بهتر سیاست موږ څنګه ولوبوو چې نن هیڅ یو د سیمې هیواد او د سیمې نه لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دې واقعي پالیسۍ د سولې او په دې ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نه کوي؟ کېدای شي دوه کاله مخکې کاوه، کېدای شي د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه و. نن د افغانستان در مبارزه د تروریزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای. دا د یو سالمې ډیپلوماسۍ نښه ده، دا د یو سالم سیاست نښه ده. آیا سعودي عربستان د شپاړسو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کیښود؟ نن په هغه ټول قوت چې هغه څه ده هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي، امارات په همدې قسم، قطر په همدې قسم، ازبکستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ایران او پاکستان یا تر روسی پورې خپل نور مسائل بلري، خپل نور چلنونو چې دا ډېر په وضاحت ده او د پالیسی باندې موږ او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټې کوي او څو چینلونه لري، څو لارې لري چې لږ اړخ نه پر مخ بي. دومه مسله چې هغه مهمه مسله ده، آیا من ملي سیاستونه او د ځینې حزبي سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه؟ متاسفانه د ځینو لاسوهنو لپاره یا د ځینو هغو مسایلو لپاره چې نړیواله یا سیمه هیوادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي، آیا دغه فرصت زمینه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده که نه ده کړی؟ آیا
اغ افغانان چې تر پرونو پورې روسیې ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش حمایه کوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد له منځه یوړ او اوس په نورو سیمو کې آمخته دي. کوم منطق او دلیل لري؟ کوم شی لري؟ دې ته ورته ډېر نور مسایل هم دي چې بالاخره باید په دې باندې موږ پوه سو چې څه روان دي او په څه ډول روان دي. همدارنګه د نورو مجبوریتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمینه سازي کولی شي کنه څه کولی. دا هم اسانه و موږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ته ټولو ته چې موږ هم د تیرو ستراتیژیو په څیر باندې د تیرو پالیسیو په څیر باندې مختلف افراد او اشخاص د طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران راوستلي وي د سولې پروسې سره او یو جای کړي مو چې د دې فرصت کافي موجود ده. مګر موږ هغه څه چې رئیس جمهور وایي هغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي او په یغې کې موږ غواړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتلی او من حیث د یو حرکت حل کړو، ځکه چې دغه مقتوي ځینې شیان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نه شي واقع کېدلی، بلکې نورې وسیلې هم کاریږي. موږ د پاکستان سره په قوي ډیپلوماسۍ نه چې دین پورته نسته هغه ټول مسایل مراولې دي او د دې په مخ کې موږ دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقیږي او د نوې حکومت ته منتظر یو چې نوې حکومت پر اتک سره دی په دې اړوند باندې کوم موقف او کوم نظر لري. رغلو د غزنی او د تورته نورو خاصو قضایو په اړوند باندې دا مهم سوال ده. ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعات له مخې چې دی غوي عملی حضور او دی غوي الته چې په د مطبوعات کې د دې فاتحه او یا نور مسائل تاویږي دا د یو غوي موجودیت چې دلته کوي دا چې دیني امنیتي سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا بخښ پیشنهاد وی چې دیني واقعیتونه چې مهم دي مطبوعات لپاره د ولست لپاره هغه ورسره شریک ان شاء الله په دې به یو کار وکړي. مګر په بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله په من بحث کړی دا او پر مخ روان
مننه خپلواک صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل په هم سپی ته ورشو نظر.
بله استاد محترم، یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفن اتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند، تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن و تعداد هم میگن که اگر ای کل استراتیجی ها چی در سطح بین المللی، چی در سطح منطقه ای، چی در داخل، چی در نظامی، چی در اردو، در پلیس، اینا یک هماهنگی درست نشه یا کدام نتیجه خوب نمیه. برای اینکه طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتیجی خود تیر نمیشه. ای طالبان من هست یک حربه همیشه میخواد زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاستای خود. از او خاطر شما من هست یک استاد بین المللی از اینقدر گدوادی چطور یک نتیجه خوب میکشین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان؟
حرفی است که نظر صاحب محترم، حرفی است که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی، یعنی زور حق است یا زور میتونه، قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه، به این لحاظ پیش میره. از همین خاطر هم گاه پاکستان به صلاحیت اتمی خود مینازه، گاه مثلا کره شمالی یا با گاه با اقتصاد و همقسم قوت های خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما. مناشی است که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه؟ این مسئله را اگر ما مطرح بکنیم، ما که میبینیم نقایص وجود داره، در نقایص در اردوی موجود داره. هزاران نقاشه در پلیس موجود داره، علاوه ای که این جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک و وطن‌دوست شرافتمند و دلیر هستند، اما ای که اینا به صورت هماهنگ فعالیتایشان هم به می را پیش میبرند یا نمیبرند، این را ما شک داریم. مردم افغانستان در این شک داره، برای که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم سمتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستا را میفروشن، هم جاهای خود اعلام میتونه، هم سلام میفروشن، هم کارتوس میفروشن، هم تیلش میفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر است ما به تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم این گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر است چرا پاکستان خانه نمیشه با صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دستایست برام اندازه، این ما قبول کرده نمیتونیم که تنها پاکستان در یکتاز در این منطقه خواد بود و دیگه دولت ها مجال ازیر نخواد داشت که جلو ازیر بگیره. باید لابی افغانستان بسط منطقوی و بسط بین المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ایچی نه هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافته نمیتونیم، هیچ اون مجاهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل میاید تا به مرکز ما میرسه او را هیچ ما نشانی کرده نمیتونیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمیتونیم. این نه مردم افغانستان را قناعت داده میتونه و نه ما را قناعت داده میتونه.
تشکر استاد. آقای اشبر، خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم ما صحبت کردیم، بلد. یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیایه، در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از اونها کدام تاثیر بکنه یا نکنه. این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، دما مختر دی چې د پښتنه وکړو رابشو د ترامپ ستراتیژي وخته. تیر کال د اگست په 22مه باندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره چې کله خپل ستراتیژي اعلانوله د پاکستان په ارتباط د وویل
وی هاف بین پینګ پاکستان billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکوه، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک صاحب، د پاکستان ستراتیژي خوده غره کال پوره شو، د ترامپ ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ، نو افغانستان تاسو مخکې ویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې موږ باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو، سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي. دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دي تعریفوي یا دوی کار ده، مګر زمون خپل ملي منافع تعریف شوي دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، هغه څه چې تاسو هم او ټول د سیمې هیوادونو خلک په دې پیږي چې بهرنۍ سیاست خصوصا د سیمو په اړوند باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوځ په لاس کې ده، هغه د استخبارات په لاس کې ده او سیاسیون تر یوه اندازه زیات په دې باندې هغه نه کوي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصیږي او یو نوی تعهد راځي چې ټولې مذهبي ډلې په یو نوی یو ډول باندې شکست خوري. موږ په دې فکر یو چې پوځ خپل سیاست او د سیمې په اړوند تغیروي او دغه سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستوي کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړي دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړي دي هغه مثبت دي، او لږ نه مخکې چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمنګ سفیر دې سره رابطه لرله یا د وخت وزیر اعلی دل تر غلې وو، نو د افغانستان په اړوند دغه واقعیتونو پرېنا کې
خپل بحث لر نو امیدوار دي ترلو د امریکا د استراتیجی پاړون نن چې دغه تعهولات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزوا په حالات کې ده. پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده. نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده او طالبان بالاخره دې ته راواده رسېوي دي چې دا پروسه شروع کړي. دا د دغې ستراتیجي د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسۍ د افغانستان حکومت جوړ کړه او هم او د دې ستراتیجي د هغه موادو پر رڼا کې چې حمایت لازم و هغه شوې ده. من امیدوارم چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې ان شاء الله تعهلات برازي تغیرات برازي او دغه جنگونه چې زور اخیسته ده امیدواری مدار چې کاهش پیدا کی او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې خدل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصری په څپو کې پروګرام دی. دې پروګرام ته په بل ساعت کې هم ادامه ورکوو چې د سولې امکانات دغه ورستي پیښې په افغانستان کې متعلق